د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه یو ساعت دوام کوي تر پنځو بجو پورې او پایلې له خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې اوسني چارواکي د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونو ته دوام ورکوي. یوناما نن په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو او د روان 2023 کال په می او جون میاشتو کې د بشري حقونو وضعیت تکتنه پکې شوې، پر ښځو د لګیدلو محدودیتونو ځینې عملي بیلګې هم ښودلې دي. یوناما په خپل راپور کې ویلي چې د محدودیتونو د ملګرو ملتونو پر چارو هم اغېز کړی او له څه باندې تیرو دریو میاشتو راهیسې له استثنایي کسانو پرته نور ټول کارکوونکي له خپلو کورونو دنده پر مخ بیایي. د طالبانو حکومت سمدستي د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند په کندهار کې له دوه میاشتنی استراحت او درملنې وروسته بیرته کابل ته ستون شوی او خپله دنده یې پیل کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی وایي چې نوموړی نن سهار د دوی د لوی مشر ملا هبت الله اخوندزاده د فرمان له مخې کابل ته ورسید.
باید ووایم چې محترم رئیس الوزرا الحاج ملا محمد حسن اخوند به ارګ ته له رسېدو سره سم د ریاست الوزرا عالي مقام په توګه د مملکت د امورو د لاشه تنظیم او مدیریت په هدف خپل وظایفو ته دوام ورکوي.
ښاغلي کریمي د ملا حسن اخوند د ناروغۍ په اړه معلومات نه دي ورکړي او دا هم څرګنده نه ده چې اوس د نوموړي روغتیايي وضعیت څنګه دی. په تیرو دوو میاشتو کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا کفالت پر غاړه درلوده. د افغانستان او د سیمې د ځینو نورو هیوادونو د صنعتکارانو په ګډون د کرنیزو او تولیدي توکو شپږ ورځنی نندارتون پرون په کابل کې پرانیستل شو. د امام ابو حنیفه په نوم په دې نندارتون کې شاوخوا 200 کورنیو او بهرنیو شرکتونو ګډون کړی او شاوخوا 600 غرفې پکې ښودل شوې. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې په دې غرفو کې د ښځو پر لاسي صنایعو سربیره خوراکي توکي، درمل، برېښنایي وسایل، قیمتي ډبرې، فلزات، غالۍ او نور محصولات او تولیدات نندارې ته ښودل شوي. خبر زیاتوي چې د ایران، ترکمنستان، ترکیه، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو صنعتکارانو هم خپل تولیدات نندارې ته ایښي دي. روسیه د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې دانې د صادراتو اړوند تړون نن لغوه کړ. د دې تړون په اساس د غلې له لوی صادرونکي هیواد اوکراین څخه افریقا، منځنی ختیځ او آسیا ته چې لوږه پکې په زیاتېدو ده او د غذایي موادو د بیو د لوړېدو له کبله ډېر خلک بېوزلې شوي، غنم او د غلو دانو نور ډولونه صادرېدل. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن په یو آنلاین خبري غونډه کې د دې تړون لغوه کېدل اعلان کړل او ویل روسیا به هغه مهال له دې تړون سره بیا یو ځای شي چې په دې تړون کې د غوښتنو برخه یې ومنل شي. او د چاپیریال په چارو کې د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي جان کیری نن په پیکینګ کې له خپل چینایي سیال سره خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن هڅه کوي له چین سره تماسونه چې د سوداګرۍ، تایوان، بشري حقونو او د چین د ارزي ادعاو له کبله ترینګلې شوي بیا ټینګ کړي. د چین سینهوا خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي کیری له خپل سیال شي جنهاو سره مخامخ تفصیلي خبرې وکړې. دا له نږدې او کلن ځنډ وروسته د متحدو ایالتونو او چین ترمنځ چې دواړه د چاپیریال په ناولتیا کې تر ټولو زیاته ونډه لري لومړی ځل خبرې دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. راسره اوسئ قدرمن اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. و باورئ چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د طالبانو له حکومت سره د خبرو په حال کې دی. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې هیواد به د طالبانو دریځ ته له پام پرته تروریستان له منځه یوسي. د خواجه آصف دا تونده وینا په یوه مرکه کې شاربو.
دا د پاکستان دوه مخه سیاست ده چې په لوی لاس غواړي دغه ډله چې پخپله جوړ کړې ده په افغانانو وروتپي. زه باور لرم چې دوی د مهارولو کې حاکم دي.
د برتانیا د پارلمان یو غړی ویلي هغه وخت را رسیدلی چې نړیوال د طالبانو له حکومت سره خبرې وکړي. ګورو چې شنون کې څه وایي.
د نړیوالو د پاره د تعامل زمینه په دې نه ده مساعد چې طالبان بشري حقوق نه مراتوي. فکر نه کوم چې نړیوال دې ته چمتو شي چې طالبان په رسمیت وپیژني.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د لومړي جمهوریت د تاسیس د کلیزې په اړه په ځانګړي راپور کې په زړه پورې خبرې لرو.
کله به په هوا پې ډېره سړه سوله، کله به هوا ډېره بې ګرمه سوله او بې وخته اورښتونه واوسول. په دې عمله نسبت مخکینی کلونو ته سږ کال یې حاصلې کړم.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته په خبرونو کې مو هم واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو او ازادیو په محدودولو تورن کړی. یونما دا موضوع د روان کال د می او جون میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو راپور کې بیان کړی. د یونما په راپور کې هم دا شان ویل شوی چې د ملګرو ملتونو سازمان په اړوندو دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سازمان په کاري بهیر هم اغیز کړی. د طالبانو د حکومت ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو خبریال همایون هیواد را سره د هیواد څخه
مننه. تکاسه ټولو اوریدونکو ته سلام. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل راپور کې چې په می او جون میاشت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ارزولې، دغه راپور چې د دوشنبه په ورځ خپور شوی په مستند ډول د بشري حقوقو د وضعیت ترنګوالي او د ښځو په حقوقو او ازادۍ او محدودیتونو ته پکې کتنه شوې ده. یونما په خپل دی راپور کې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقوقو او ازادۍ په محدودولو تورن کړی. په راپور کې ویل شوی چې طالبانو په می او جون میاشت کې د هغو غیر دولتي موسسو په چارو کې مداخله کړې ده چې د ښځو لخوا رهبری کیږي. د یونما د راپور پر بنسټ د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسولانو د ښځو د یوې موسسې وسایل هم ضبط کړي دي، خو په راپور کې د دې موسسې د نوم او د فعالیت د ځای یادونه نه ده شوې. یونما همداشان لیکلي دي دوه نورو موسسو راپور ورکړی چې په یو ولایت کې د طالبانو حکومت د اقتصاد ریاست د خزینه کارکونکو د درلودو له امله دغو دوه موسسو د فعالیت جوازونه لغوه کړي دي. د جون میاشتې په 19 نیټه په بامیان ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کارکونکو له لوري په لرګي د یوې ښځې وهل او له عمومي پارک ایستل او د 5 ساعتونو لپاره د یوې قابلې نیول او له هغې څخه په یو نړیواله غیر دولتي موسسه کې د کار په اړه پوښتنې کول د دې راپور نور مستند موارد دي. د راپور پر بنسټ طالبانو دا قابله له کاره دراګردول په خاطر په مرګ واخلې و چې له دې عمله هغې د جون میاشتې په 3 نیټه استعفا وکړه. د طالبانو له لوري د می په لومړۍ نیټه د یوې نړیوالې غیر دولتي موسسې د دوه خزینه کارکونکو نیول له دې عمله چې محرمې ورسره نه وو بل هغه مورد دی چې د یونما په راپور کې یادونه شوې. په دې راپور کې راغلي دي چې ملګرو ملتونو په خزینه همکارانو د کار بندیز د دې سازمان په کاري بهیر اخیز کړی او د روان میلادي کال د اپریل له 15 نیټې تر اوسه د یونما خزینه او نارینه کارکونکي له کورونو څخه کار کوي. په راپور کې په یو 15 کلن سړی د قصاص د حکم اجرا کېدل او په کندهار او پروان ولایتونو کې په درو د شپږو سړیو او یوې ښځې د وهلو یادونه هم شوې چې د طالبانو حکومت هغوی ته د زنا او لواطت په جرم سزا ورکړې وه. په راپور کې زیاته شوې چې که څه هم طالبانو په ټولنیزو شبکو کې د دې مجازاتو خبر خپور کړی و خو د سزا ورکولو په مهال یې راټولو شویو کسانو ته ګواښ کړی و چې د مجازاتو له صحنو د عکسونه ویډیوګانې نه اخلي. د یونما په راپور کې په می او جون میاشتو کې د هغو 5 قتلونو یادونه هم شوې چې په ننګرهار، کونړ، تخار او سمنګان ولایتونو کې شوي وو. یونما په تخار کې د تېر حکومت د یو امنیتي سرتېری او په سمنګان ولایت کې د یو مخکینی امنیتي مسول د وژلو یادونه هم کړې چې د دې سازمان په اداره د طالبانو له لوري وژل شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې د مقاومت له ملي جبهې سره د تړاو په تور په کابل او پنجشیر ولایتونو کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو نیول او ځورول دوام لري. په راپور کې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د هغو دریو قتلونو یادونه هم شوې ده چې یاد کسان د داعش له خراسان څنګه سره د همکارۍ په تور وژل شوي وو. یونما همداشان په خپل راپور کې په خپل سری ډول د طالبانو لخوا د خبریالانو او رسنیزو فعالانو په نیولو هم اندېښنه ښودلې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد، مرستیال بلال کریمی او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر د دې راپور تر خپرېدو پورې د یونما د اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو طالب چارواکو تر دې مخکې د محاکمې له حکم پرته د وژنو او ځورونو اداوې رد کړي خو تر څنګ د مجازاتو او قصاص حکم عملي کول تایید کړي. طالبانو په خزو د نورو محدودیتونو ترڅنګ په غیر دولتي موسسو کې هم د خزو په کار بندیز لګولې او له نړیوالو اندېښنو او نیوکو سره ادا کړي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې خزو ته حقونه ورکړي دي. مننه.
ډیره مننه له تاسو نه هیواد صاحب. قدر من اوریدونکو، په تیرو دوه میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د یونما د راپور جزئیات مو اوریدل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پاکستان د دفاع وزیر وایي هیواد ژمن دی چې د طالبانو دریځ ته له پام پرته د خپل خاورې پر وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له هرې وسیلې کار واخلي. خواجه محمد آصف دا څرګندونې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د هغو خبرو په غبرګون کې کړي چې ویلي و د دوحې هوکړه له متحدو ایالاتونو سره شوې، خو هغه زیاته کړې وه چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کېږي. د پاکستان پوځ د جمعې پر ورځ هم ویلي و چې طالبان باید تروریستانو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. په دې اړه تفصیل د امید ظهیر مل پر راپور کې.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې ویلي و دوی د دوحې تړون له امریکا متحده ایالاتو سره کړی او له افغانستانه د پاکستان خاورې ته هیڅ ډول ګواښ نشته. خو د پاکستان د دفاع وزیر د ذبیح الله مجاهد همدا څرګندونې په خپله ټویټر پاڼه خپرې کړې او ورسره یې لیکلي د افغانستان دریځ ته له پاملرنې پرته پاکستان به د خپل خاورې پر وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له هرې سرچینې کار واخلي. خواجه آصف زیاته کړې دوی به دا کار دې ته له پام پرته وکړي چې کابل غواړي په خپله خاوره کې وسلوال وځپي او کنه. د پاکستان د دفاع وزیر په وروستیو ورځو کې دا څوم ځل دی چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې سخته ژبه کاروي او په افغانستان واکمن طالبان تورنوي چې په دې هیواد کې پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ته ځای ورکړي. د خواجه آصف له څرګندونو وړاندې د جمعې په ورځ د بل هر وخت په پرتله پاکستاني پوځ هم د طالبانو حکومت پر وړاندې توندې څرګندونې وکړي. د پاکستاني پوځ اعلامیه کې د پوځ د مشر آصف منیر له قوله لیکل شوی و نوې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي بي د پړنځایونو د موجودیت او هلته د فعالیت پر ازادي سخت اندېښمن دي. خبر پاڼه کې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو د لاس لرلو ادعا هم شوې و چې په وینا یې بله مهمه مسله ده او باید حل شي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دی دا ادعا لکه د تر په څیر رد کړه او د افغانستان خاورې نورو ته بې ګواښه وبلله. له دې وړاندې هم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله، د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او یو شمېر نورو چارواکو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو تحریک د وسلوالو په فعالیت او پټنځایونو اندېښنه ښودلې وه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر آن د افغانستان دننه د ټي ټي پي پر ضد د عملیاتو خبره هم کړې وه، خو وروسته یې وویل د طالبانو حکومت ورته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به د پاکستاني طالبانو کورنۍ د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد به ازادي رادیو ته ویلي وو دوی غواړي پاکستاني کډوال د افغانستان یو شمېر نورو سیمو ته ولېږدوي. د جمهوري نظام پر مهال هم د پاکستان حکومت په ځلونو تور لګاوه چې د پاکستاني طالبانو یو شمېر مشران افغانستان کې دي، خو برعکس هغه مهال افغان چارواکو پاکستان د ترهګرو په ملاتړ او ترهګرو ته د سانتیاو په برابرولو تور نه و.
و امر دل چې د پاکستان د دفاع وزیر ویلي کې د طالبانو حکومت غواړي کنه اسلام آباد به د پاکستان د مخالفو وسلوالو د ځپلو لپاره اقدام وکړي او دا ګواښونه به له منځه یوسي. مرسلین ارسلا د خواجه آصف د دې څرګندونو په اړه د پوځي چارو له شنونکي احمد خان اندړ سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتلی دي چې د طالبانو حکومت په منځګړتوب د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د سولې خبرې ولې ناکامې شوې او دا مسله اوس ولې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په لانجه اوښتې.
اوس چې په افغانستان کې جګړه نسته، دوی په لوی لاس په نړیوالو سیجو کې کوښښونه کوي چې افغانستان د توریزم مرکز وبولي او هغه ډلې لکه د ټي ټي پي یعنی تحریک د اسلامي د طالبانو له پاکستان طالبانو وروتپي او دوی په دې هم پیږي چې د افغانستان حکومت هغه خوبونه چې دوی ورته لیدلي وو چې طالبان به د دوی ځینې هغه پروژې عملي کړي دغه خوبونه په بو کې لاوس او د جو بایدن هغه سرګندونه چې په افغانستان کې القاعده نشته پاکستان دې ته کړی چې څنګه بیا ولاره د کمیشن کاری پیدا کی او دغه ډله چې دوی د دوی استخباراتو او فوج جوړ کړی ده د دوی د کنټرول لاندې ده. یوازې دوی غواړي چې څنګه په افغانستان کې مداخله ولري او د افغانستان دا وسنۍ وضعیت چې اوس فزیکی امنیت شتون لري دا هم ګډوډ کی.
په تیرو څو میاشتو کې د طالبانو حکومت څو ځلې د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب وکړ، او په دې سره ثابت کړ چې دوی له ټي ټي پی سره اړیکې ناسوالاړه لري. نو په داسې یو حالت کې د طالبانو حکومت واقعا څونه صادق دی د ټي ټي پی د کنټرول په برخه کې، او د دې نه چې دوی د دوی فعالیتونه مهار شي؟
د افغانستان اوسنی حکومت واقعا چې د دوی په منځ کې دوه وارې جوړجاړی کړی ده د یو نیک نظر په اساس، اما پاکستان چې خپل استخبارات قوي دي ولته جګړه تر چې فوج لري، دوی هغه د پښتنو د غورځنګونو غړي چې په میډیا کې اوسولي کې په شپه هغه ورک ده، نو تاسو فکر کوئ چې دوی د ټي ټي پی مهارولو کې امکانات نه لري؟ دا د دوی داخلي موضوع ده، او دا په دې معنی نه چې طالبانو دوی سره همکاري کړې جوړېدل لپاره، نو اوس دوی حمایت د افغانستان اقتصاد دومره قوي نه ده او افغانان له جګړې ستړي دي. نو دا د پاکستان دوه مخه سیاست ده چې په لوی لاس غواړي دغه جوړه شوې ډله چې په خپله جوړ کړې ده په افغانانو وروتپي. زه باور لرم چې دوی د مهارولو کې حاکم دي، او د دوی داخلي موضوع ده دوی د خپل د بام واوري په افغانستان خواته نه راځي.
د پاکستان په ګډون د سیمې یو زیات شمیر هیوادونه په ځانګړي توګه د افغانستان ګاونډي چې ځینې د طالبانو حکومت سره ښې اړیکې هم لري، دوی په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له فعالیته شکایت لري. نو د دوی شکایتونه او نارضایتي څونه کولی شي د طالبانو د حکومت سیاسي ثبات متاثر کړي؟
پاکستان نړیوالو ته معلوم شوی چې د توریزم مور ده، او د افغانستان لپاره خو په دې څلونی ملسیزو کې دوی مخالفین تربه کړي دي، واضح خبره ده. خو دا طالبان وست دغه وړو ډلو توریستي ډلو په ځپلو کې ډېر حاکم دي، او که چېرې دا قوي استخبارات او د پاکستان په مرسته دا ډلې چې دوی اعلانوي، دا ټول د پاکستان د استخباراتو هغه کړنه ده چې په تیرو کې هم کړي دي.
د پوځي چارو شنونکی احمد خان اندړ له ازادي راډیو سره خبرې کولې. نن د چنګاښ یا سرطان شپږویشتم په افغانستان کې د جمهوریت د لومړنی جمهوریت د تاسیس 500 کلیزه ده. په دې اړه یو تفصیلی راپور لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي. خو له هغه مخکې د برتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر وایي چې برتانیا باید په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي او له طالبانو سره خبرې پیل کړي. امید ظهیرمل د موضوع جزئیات اوروي.
داسې مهال چې برېټانیا د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت نه پیژني، د دې هیواد د پارلمان د دفاع کمیټې مشر ټوبیا ایلوډ غوښتي چې برېټانیا د کابل کې بیرته خپل سفارت پرانیسي. هغه چې وروستیو کې افغانستان ته تللی و، ټلګراف ورځپاڼې ته یوه مقاله کې چې پرون خپره شوې لیکلي، د واقعي پرمختګ شاهد دی او په دې باور دی چې اوس د دې وخت دی چې له طالبانو سره خبرې پیل شي. ټوبیاس ایلوډ چې خپله یې ورور د توندلارو لخوا وژل شوی زیاتوي، طالبان یې نه خوښیږي، خو په افغانستان کې د لا زیاتې بې ثباتۍ، ترهګرۍ او ټولیزې کډوالۍ د بل پړاو د مخنیوي لپاره باید د دوی له اوسني حکومت سره همکاري وشي. ایلوډ د طالبانو د اوسني حکومت د لاسته راوړنو یادونه هم کړې، ولیکي افغانستان اوس ډېر امن دی، اداري فساد کم شوی، د نشه یي توکو کرکیل او قاچاق کم رنګه شوی، او تر خوا د خلکو آزاد تګ راتګ هم زیات شوی دی. خو ټوبیاس ایلوډ د افغانانو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو تر څنګ په افغان جون او ښځو د طالبانو سخت بندیزونه هم منی او زیاتوي. پوهیږي چې نږدې 9 میلیون افغان ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، مګر د دوی د ښې راتلونکي لپاره مرستو ته د جوړولو لارې یوازې تعامل دی. د برېټانیا د دفاع کمیټې مشر دا هم ویلي، په افغانستان کې د حالاتو د ښه کېدو لپاره باید لویدیز یو عملی ستراتیژي هم جوړه کړي. خو د سیاسي مسایلو شنونکي اسحاق اتمر د طالبانو د اوسني رژیم کړنو او سیاست ته په کتو وایي، نړیواله ټولنه په داسې حالاتو کې هیڅ وخت له طالبانو سره تعامل نه غواړي.
د نړیوالو دپاره د تعامل زمینه په دې نه ده مساعد چې طالبان بشري حقوق نه مراتوي، طالبانو د ښځو تعلیم بند کړی، په ښځو باندې بندیزونه دي، نور مشکلات دي چې طالبانو په خلکو باندې راوستلي دي. او د اوس دپاره زه داسې فکر نه کوم چې نړیوال دې ته چمتو شي چې طالبان په رسمیت وپېژني، بلکې دغه قدمونه دي چې دوی کوشش کوي چې طالبان نه په خپله ګټه هر یو هیواد په خپل مقطع د زمان کې هغه نه استفاده.
واکتر د طالبانو له بیا ځلي رسېدو نږدې 2 کاله په پوره کېدو دي. خو له ایران، چین، روسیې او پاکستان په ګډون چې د طالبانو خورا خواخوږي ګڼل کېږي، هیڅ هېواد د دوی اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پېژندل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د 1252 هجري لمریز کال د چنګاښ په شپږویشتمه سیاستوال او د افغانستان د سلطنتي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته شاهي نظام نسکور کړ او په هیواد کې د لمړني جمهوریت نظام بنسټ کې خوت د سرطان د شپږویشتمې د کودتا یا تحول په اړه نظریات بیلابیل دي. د جمهوریت پلویان یې د ژورو اصلاحاتو لپاره هڅه او مخالفان یې لویه تیروتنه بولي. کارپوهان بیا په دې نظر دي چې د تحول د څو نسلونو پر برخلیک اغیز وکړ او د افغانستان د څو لسیزو تحولاتو ته امکان برابر کړ. اسدالله لودین دا موضوع په یو تفصیلي راپور کې څېړلې.
له نن څخه 50 کال وړاندې د سرطان د شپږویشتمې په شپه چې د اوړي ګرمي خوره وه، افغان سیاستوال او د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د شاهي نظام په ضد کودتا وکړه. داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسکور کړ او د لومړي ځل لپاره یې د جمهوریت بنسټ کېښود. د سرطان د شپږویشتمې په سهار کابل راډیو خپلې عادي خپرونې بندې او پر ځای د پوځي مارشونو خپرېدو ته مخه کړه. پر کابل راډیو د سردار محمد داود خان وینا او د جمهوریت اعلامیه خبره شوه.
اوس د افغانستان د جمهوریت اعلامیه ګرانو اوریدونکو ته اورول کیږي. د افغانستان د جمهوریت اعلامیه د افغانستان نوی نظام په ټول هیواد کې په پوره بری سره حکم فرما دی.
شپږویا کلن قاضی ابراهیم شهاب هغه مهال کابل کې دنده درلوده. هغه ازادي راډیو ته د کودتا د مهال لیدلې حال داسې بیان کړ.
سبوی چې د خوب په پاتې دمه رادیو معمولا شپږ بجې شروع کړي. رادیو میونه په شپږ نیمې او بجو چې هغه د خبرې نشته، صرف موزیک چلی. نو په یوه ټکو نشو د څه دی، نو ام دغه جده نو نه داسې کوم اکسلامه چې کودتا شوی یا زاد و خورد شوی چه شای نو دغه سی قصه. نو ده داود خان بیانه پو اون بگی و شل دکه نشین سو بنده غورز.
ده کودتا پر محال ده افغانستان پاچه محمد ظاهر شاه در روم په بحرانی سفر بختو او ده مهم و چار و سرپرستی ده غد ترد زوی سردار ولی پر غاره و ده داود خان پلوی افسرانو په چټک اقدام که د دولت ټول وړپوري ملکی او پوځي مسولان له واک لري او نظر بند کړل. سردار محمد داود خان د کودتا له بریا وروسته په لمړنۍ وینا کې ولسته وویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خندونو د لری کولو په هدف کړی دی. هغه وویل په شاهي نظام کې دیموکراسي په یو فاسد طبقاتي سیستم بدله شوې وه او په خبره یې جمهوریت په حقیقي اسلامي روحیه برابر نظام دی.
باید تاسو ته باید ووایم چې نور دا نظام له منځه لاړ او پر ځای نوی نظام چې جمهوري نظام دی رامنځته سو. دا د اسلام له حقیقي روحیې سره سم نظام دی. زه او زما ملګري د زړه له کومې تاسو ته د ګران افغانستان د لومړني جمهوري نظام مبارکي وایو. موږ دا نظام د افغانستان د بریا او سرلوړۍ او د ولس د نیکمرغۍ لاره بولو.
د افغانستان لومړنی ولسمشر سردار محمد داود خان په لومړیو کې سوسیالیستي نظام ته لیوالتیا درلوده او د سړې جګړې په شرایطو کې گاونډیو او د سیمه هیوادونو ته ډاډ ورکړ. هغه وویل چې افغانستان د بې پلوي سیاست مختبیایي او هیڅ یو پوځي تړون کې غړیتوب نه اخلي. د سردار محمد داود خان د کابینې لومړنی کلیدي غړي ډاکټر حسن شرق، سید عبدالاله، پاچاګل وفادار، فیض محمد او نعمت الله پژواک وو. د جمهوریت په لومړنیو کلونو کې په بیړه پر 50 کلونو انکشافي پلانونو کار وشو. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، د کمال خان بند او یو شمیر نورې چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړې شوې، هغه مهال طراحي او ډیزاین شوې. خو دا چې دغه اصلاحات د دې ایجاب کاوه چې شاهي نظام د نسکور شي، په دې کودتا یا تحول کې جمهوري غوښتونکي تر کومې اندازې خپل هدف ته ورسېدل او یا دا چې د دغه حرکت اصلي لامل څه وو، دا لا هم د بحث وړ مسائل دي.
په داش په باندې زه د داود خان په انتخاب باندې د دسره په حیث همکار چې د ده ارتباط به د مخابرې په دستګاه سره یو قطعاتو ته رسوه چې کومه په د دغه شپې په عملیاتو کې ګډون کړو.
پاچاګل وفادار چې په دغه تحول کې لاس درلود او په خبره یې د کودتا پر مهال د سردار داوود خان په کور یا د قومندې په مرکز کې وو. ازادي راډیو ته ویل هدف جوړ او بنسټیز اصلاحات وو.
د مو د ځای د صدر اعظم په وخت کې ورو مکتب کې شامل کړم. ډیر وخت ما معرفت ورسره. بیا کوم وخت صدارت نه استعفا ورکړه. تر اخره پر خصوصا د جمعه پرواز بده د احترام د فرد د کور ته ورکړه. نو د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا و چې داوود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي، اصلي هدف دغه و چې یعنی شاهي نظام په جمهوري بدل شي. او مشرۍ داوود خان په دې موږ قبول کړای چې د امتحان ورکړای و چې د ملي شخصیت په افغانستان کې.
د جمهوریت یو شمیر پلویان وایي هغه مهال شاهي نظام نور روست شوی وو او هیڅ کار نکید. دوی بیل دی چې د کوم هیواد نوم واخلي وایي جمهوریت نظام د گاونډیو او د نړۍ د قدرتونو له مخالفت سره مخامخ شو. خو په برلین کې د افغانستان په خوانی سفیر او د فقید شاه محمد ظاهر شاه پلوی حمید صدیق ازادي رادیو ته وایي د چنګاخ د شپږشتمې حرکت یو لوی او نه جبرانیدونکي تاریخي تیروتنه وه. هغه وایي د سردار محمد داوود خان شخصیت ته درناوی لري، خو زیاتوي چې د شاهي نظام نسکورول چې سلګونه کاله سابقه درلوده د افغانستان د خلکو په ګټه ګام نه و.
یک جفایی بود که تا به امروز شما میبینید که افغانستان هیچ به حال نمه.
دا یو جفا و تاسی گوری چه تروز پوری افغانستان هیس به حال نرازی. هغه محال چه افغانستان که کم سیستم روانو به زنگری توگه دا اساسی قانون لسیزه دا افغانستان یو بهترین دوره و ان تاسو پوهیږی چې هغه محل لوی او وړې فابریکې جوړې شوې چې بیا وروسته څلوېښتو کلونو کې هغه سی کارونه شو. اکثره کارپوهان په دې نظر دي چې د سرطان د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې وروستیو تغییراتو ته زمینه برابره کړه.
د همدې کودتا ځینې ګډونوالو افسرانو د جمهوري نظام په ړنګولو کې هم رول درلود. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد پوهان نصرالله ستانکزی وایي د چنګاښ د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې د وخت پر سر د جګړې پیلامه شوه. ښاغلی ستانکزی وایي له دې تحول سره عنعنوي شاهي نظام چې د افغانستان په معاصر تاریخ 1940 کال کې احمد شاه بابا بنسټ کېښود سقوط شو. ښاغلی ستانکزی وایي دغه کودتا د سردار محمد داوود خان د پرمختګ په هیلو او خیالونو سره پیل، خو وروسته پکې داخلي اختلافونه رامنځته شول.
داوود خان کودتا یا د 1950 کال کودتا د د باعث و چې په افغانستان کې د 50 کال وروسته بیا هم د قدرت جګړې صفه پرانستل شوې تر اوسه دوام لري. متاسفانه د افغانستان ملت تاوان ورکوي او د دیموکراسي برتنه ده یا سوي سره د چې د تیر جمهوریت یا د اسلامي جمهوریت په دوران کې ډیره هڅه وشوه چې د دیموکراسي اداسي اما پایلې مطلوب نه وي او متاسفانه چې تر اوسه پورې دا لړۍ دوام لري او یو ځل بیا د قدرت د انحصار او ایدولوژیک قدرت پلویان په هیواد کې حاکمان دي یا د قدرت د حصول لپاره جنگي.
په افغانستان کې د چنګاخ د شپږشتمې کودتا مخکې د نړۍ په کچه هم ځینې ورته تحرکات شوي وو. د چنګاخ د شپږشتمې کودتا د ولسیزې مخکې یعنی په 1952 کال کې د مصر د پاوز ځوانو افسرانو د جنرال نجیب په مشرۍ د مصر د هغه وخت پاچا ملک فاروق له واک لري کړ، چې وروسته بیا یو افسر جمال عبدالناصر د مصر قدرت په لاس کې واخیست. جمال عبدالناصر ملي پالني او سوسیالیزم ته لیوالتیا درلوده او افغانستان ته هم سفر وکړ. دغه وخت کې د سیمې او نړۍ هیوادونه په تدریجي ډول استعمار وتل. د هند په لویه وچه کې هم د چنګاخ د شپږویشتمې پیښې مخکې جمهوري نظامونه حاکم وو. په لیبیا، یمن، شام او عراق کې هم جمهوري غوښتونکي غورځنګونه فعال وو او یا یې د همدې هدف لپاره مبارزه کوله. جمهوري غوښتونکو سلطنتي رژیمونه مستقل نه بلل او له همدې کبله په سیمه کې د جمهوریت د غورځنګونو خوځښتونه څپانده وو. دا هم له واقعیت لرې نه ده چې د سردار محمد داوود خان کودتا او د جمهوریت د بنسټ ایښودلو حرکت ممکن د سیمې له هیوادونو په الهام اخیستلو سره شوی وي. د سردار داوود خان د جمهوریت پر مهال سیاسي ګوندونو که هغه کی اړخي یا کین اړخي وو آزاد فعالیت نشوي کولای. داوود خان هڅه کوله نظام د یو حزب لپاره اداره کړي او له همدې کبله یې د کین اړخو او اسلام پالو فعالیتونه محدود کړل او د هغوی افکار یې وارداتي وبلل. هغه له پخوانی شوروي اتحاد سره اړیکې پیکه او له اسلامي هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړې. سردار داوود خان د حکومتولۍ په وروستۍ